tırşını osmonlandi.
Саламуна стали мушей таршнас манланди програм ки мо аз Фарида Сиал да Қадир Жалалов да техники чаро ба самбалахт курбана ю. Да талибан до хукумат да дли узарат сарпарас Абдул Хаким Шарий да тирил мариз кал да аз мари асата пар 15-ма даулат да хисабар кони па програм ки елан вакарда че па Афганистан ки да сияси гундуну фаалият камелан манадей. Агал Шарий хага махал вейли у че сияси гундуна Шарий бенсет нелари ау фаалиятуни хам да халгу па гетане ди. دادلی وزارت د پنځشنبه په ورځ د وری په شپاړسمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي او د دغې وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. د طالبانو دادلی وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي دي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه ځنډولي خو خیریه بنسټونه وي هدی کولی شي د اصولو او دادلی وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. همدارنګه د طالبانو دادلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي د وری په 12مه په کابل کې وی غونډې ته ویل د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل جرم دی. هغه دا څرګندونې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د استوګنې د ځای د بدلولو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال کړې وي. خو دا چې ولې طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او حزبو فعالیت منع کړ او حتی د ګوند نوم اخیستلې جرم وبلل تر شا یې علت څه دی، نن په پروګرام کې له میلمنو پوښتو چې د علتونو راسره روښانه کړي او ورباندې بحث وکړي. بحث کې راسره د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل او د باور غورزنګ مشر او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد خبرونه کې د دواړه ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. آزاد صاحب که پیل تاسې سره وکړو، تاسې د پمدې پیل کې د سیاسي حزب په اړه باندې وایست، څه ډول جریانونو یا خوځښتونو ته موږ سیاسي حزب وایو؟
سلام نو درنه تاسو قدرمن میاخیل سبا ټولو لیدونکو اوریدونکو ته، کله چې د سیاسي احزابو دغه نوم اخیستل کېږي نو په مستقیم ډول زموږ ذهن ته جمهوریت راځي. یعنی سیاسي احزاب هغه سیاسي فعالیتونه چې په هغه کې خلک فعالیت کوي او د همدې لارې قدرت ترلاسه کوي او بیا سیاسي ساختار رامنځته کېږي او بیا د طبي خبره ده د خلکو او د جغرافیا استازیتوب کېږي او د دولت یو شکل رامنځته کېږي. په افغانستان کې له بده مرغه په تیرو څو پیړیو کې په لومړي ځل باندې کې په واقعي ډول هغه جمهوریت تعریف له مخې یا د هغه سیاسي تیوري له مخې جمهوریت تعریف کېږي که تعریف کړو نو په لومړي ځل باندې جمهوریت په دغه تېره دوره کې و. تر دې وړاندې جمهوریت په افغانستان کې وجود نه لره. ان د سیاسي تیوري له مخې زما خبر نه دي سیاسي تعریفونه داري چې د افغانستان پخواني هغه مشران چې ځانته جمهور رئیسانو نومونه ورکړي وو لکه سردار داود خان هغه هم جمهور رئیس نه و، هغه د دولت رئیس و. کله چې تاسو جمهوریت نوم اخلي هغه د خلکو له ادرسه د خلکو له خوا واک چاته سپارل دي او تمثیل کیږي. موګه د سیاسي احزاب او تعریف چې کله کو هغه واضح سیاسي هغه سیاسي ځختارونه کې چې هغه جمهوریت وي. په افغانستان کې په تیرو دیر سلویښتو کلونو کې داسې نورې ډلې هم وې چې سیاسي احزاب نومونه ځان ته ورکړي وو، هغه ته موږ سیاسي حزب نسو ویلی. لکه مثلا د کمونیزم د رژیم کوم سیاسي ګوندونه چې و خلق او پرچم هغه سیاسي ګوند ځکه نه ورته ویلی چې هلته جمهوریت تمثیل نسته. کله چې یو څوک یو ګوند یو سیاسي ایډیالوژي په جمهوریت باور ونه لري چې کمونیزم د جمهوریت سره په ټکر کې یو ایډیالوژي ده، دا چې ښه دی که بد دی پر دې بحث نه کوو، لیکن دا ایډیالوژي په خپله د جمهوریت خلاف ایډیالوژي ده، په جمهوریت باور نه لري کمونیزم، نو هغه هم سیاسي احزاب نه دي. او بیا دغه نه وروسته چې کومې جنګي ډلې وي هغو هم د دې نوم ورکړ. په ټوله کې سیاسي حزب هغه څه دی چې په هغه کې خلک د قدرت د ترلاسه کولو بیرته د قدرت د تمثیل او د خلکو د پاره د ملي منافع او د پاره د خلکو د ادرسه حکومتونه یا دولتونه جوړ سي، چې هغه په افغانستان کې له بده مرغه په دا تیره دوره کې څه تمثیل پایل سه هغه نه دی راغلی. اوس که بحث دې ته راځي چې څه ډول سیاسي ساختارونه په نړۍ کې دي، یوازنی سیاسي ساختار چې څو پیړۍ وړاندې و چې هغه نهسته، نور ټول سیاسي ساختارونه سته، هغه امپراتوري دي، هغه اوس نهسته. لاکن جمهوري سیاسي ساختارونه سته، لیبرل جمهوري سیاسي ساختارونه سته، کمونیزم سیاسي ساختارونه سته، شاهي سیاسي ساختارونه سته، همدارنګه استبدادي یا ټوټلیټیرین سیاسي ساختارونه ستاسو چې موږ په شمالي کوریا او ایران او دې په وادونه کې مثال لرو په ټوله کې په الته هم ک مثلا په ایران کې هم کدي سیاسي ګوند بحث راځي هغه سیاسي ګوند نشو ویلی ځکه هلته په جمهوریت باور نسته سیاسي ګوند یوازې یوازې هغه ګوند ته ویلی شو چې هغه په جمهوریت باور لري او جمهوریت هغه دی چې هغه د خلکو له ادرسه د خلکو په خوښه د خلکو د سیاسي تمثیل او فعالیت له لارې قدرت ترلاسه کول دي او بیرته قدرت ویش پر خلکو باندې د همدغه سیاسي باور له مخې باندې ویشل کیږي هغه ته موږ سیاسي احزاب ویلی شو چې دې څخه ډیری خلک له طالبان ډېر زیاته ویره لري.
ډېره مننه کور ودان دا چې ولې ویره لري په دې به وروسته خبرې وکړو. په ځانګړې توګه چې طالبان په افغانستان کې اوس دغه فعالیتونه هم منی کړي دي. میخیل صاحب که تاسو ته راشم، آزاد صاحب مختلف ډولونو نظامونه هم په دې سره یاد کړل چې سیاسي حزب ته ویل کیږي، خو په ټوله کې دوی د خلکو ګډون ته اشاره وکړه. که چیرته د خلکو ګډون یو بل نوم ورکړو ډیموکراسي ورته ویلی شو، ولې ډېره مهمه ده چې په یو هیواد کې جمهوریت اوسی ډیموکراسي اوسی؟ که چیرته دا په یو هیواد کې اوسی خګنی به دغه ټولنې لپاره یوازې افغانستان نه په ټوله کې څه وي؟
هم د ورسیږي تاسو ته او آزاد صاحب ته ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. ولسواکي یا جمهوریت دا د اسلام د نقطې نظر او د اوسني سیستمونو چې په دنیا کې هغه باثباته دي هلته پرمختګ شوی دی. دا یو اړینه مسله ده ځکه په اسلام کې د مشر د تعین د نظام د خپل هغه روزانه کارونه چې کوم یو مملکت کې ترسره کیږي هغه خلکو ته د مشورې حکم ورکړی دی چې وامرهم شورا بینهم. ځکه چې کله چې رسول الله سلام وفات کېده هغه خپل جانشین تعین لکه څلور خلفا د اسلام په څلورو مختلفو طریقو باندې د انتخاباتو نیول او د حال و حق په حساب باندې دا تعین شوی دی. نو په دې خاطر باندې ولسواکي د اسلام خلاف یو مسله ده. هر نظام چې راځي هغه باید د ولس لخوا راشي، مشر د ولس لخوا تعین شي، هلته یو قرارداد د ولس او د حکومت ترمنځ موجود وي، یو قانوني اساسي موجود وي. نو په هغه صورت کې بیا حکومتونه ولس ته مسؤول وي او د ولس خادمان وي. متاسفانه چې افغانستان کې که پخوا وختونو کې وو که اوس وخت کې دي یا دیکتاتوري وه یا یو حزب یا یو ډله حاکمه وه او نور نفي کول. نو دغه د نفي او انحصار د قدرت سیاست چې په افغانستان کې موجود و یا اوس موجود دی دې ونه شو کړی چې په افغانستان کې ثبات رامنځته کړي. لکه چې آزاد صاحب هم اشاره وکړه یوازنی مقطع د زمان کې همدغه جمهوریت وخت و شل کلن چې دلته احزابو ته اشخاصو ته افرادو ته ولس ته ټولو ته یعنی زمینه مساعده وه چې برخه واخلي او په حکومت په تصمیم گیری کې شریک شي، یعنی ټاکنې وشي، هلته مقننه قوه او اجرایه قوه وه او قضایه قوه وه. نو په دې خاطر باندې البته نواقص به موجود وو خو دغه یوازنۍ لار ده چې ولس تر څو چې په تصمیم گیری کې شریک نه وي خپل مشر تعین کړي حکومت ولس ته مسؤوله نه وي هلته ثبات نشي راتلی. نو دا هغه د جمهوري ارزښتونو همدغه اساس باندې موږ په خپله د جمهوري غوښتونکو پزخ رامنځته کړي چې دا ارزښتونه دي او دا د چا پورې تعلق لري، دا د ولس پورې تعلق لري او د دې نه باید موږ دفاع
وکړو. مخکل دل چې افغانستان ته راشو په افغانستان کې د سیاسي حزبو شالید ته یو کتنه وکړو، کنور اسلامي نړۍ کې اول پدیره ته وایي چې په نور اسلامي هیوادونو کې هغوی چې اوس مال د طالبان سره نږدې اړیکې لري دغه سیاسي حزب څنګه فعالیت کوي او فعالیتونه یې څنګه دي کولای شي هغه د ملت کومې غوښتنې چې دي هغه منعکس کړي؟
اسلامی جمهوری نوم ورکول کیږي اسلامی جمهوری دولت یا هر نوم چې هر سیاسي ساختار اسلامي هیوادونو کې ورکول کیږي کله چې د اسلام په کې کارو موږ تر ټولو مهم بحث دا دی چې د عدالت بحث راځي. عدالت تعریف دا دی په شرعي لحاظ همدارنګه په 15 فقه کې هغه جعفریه د مالکی د شافعي د حنبلي ده او که حنفي ده او که هغه د انسان په لاس جوړ شوي قوانین له ادرسه د عدالت تعریف کوو. عدالت تعریف دا دی چې هر څه په خپل مناسب ځای کې ځای پر ځای کول په خپل مناسب ځای کې ځای پر ځای کول په دې معنا کې چې د اسلام له ادرسه موږ هغه سرچینې چې د اسلامي احکام او اوامرو سرچینې دي تر ټولو لومړی نص دی قرآن دی چې د خدای تعالی احکام دي، بیا حدیث دی او بیا راځو موږ اجتهاد ته. کله چې تاسو اجتهاد ته راځئ مجتهدین هغه کسانو چې هغه مسائل یا هغه قوانین حکومتونه او اوامر اسلامي اوامر حکومت چې هغه تعریف ته تعریف ستونزمن و یا وضاحت نه لاره، نو مجتهدین سره کې نسل پیغو کې چې یو مجتهد به هم د یو تعریف سره مخالفت لاره، هغه اجتهاد پاغه باندې حکم نه دی صادر سوی، قانون سوی نه دی. نو دا په خپل د جمهوریت تعریف ته، یعنی هلته به بشپړه توګه تر ټولو ډېرې او په یوه ډول باندې رایې کارول کېدلې تر څو قانون تصویب شي، اسلامي قانون. نو د اسلام د قوانینو د اوامرو جنبه جمهوریت دی. دوم بحث د اسلامي هیوادونو ګورئ، جمهوریت د انسان په فطرت کې دی. تاسو نسئ کولی چې ستاسو په یو کورنۍ کې، حتی په یو ډېر لرې پرته کلیواله سیمه کې، په افغانستان کې یو پلار نشي کولی چې خپل یو لس کلن زوی او یو پنځه کلن زوی ته یو دیوه اندازه کالي واخلي، دی به دې ته عدالت وایي، یا به دیوه نمبر بوټونه واخلي. نه، د هغه ماشوم د پنځه کلن چې څومره پښه ده په هغه نمبر بوټو تقسیل کېږي، لس کلن چې څومره پښه ده په هغه نمبر تقسیل کېږي. دغه عدالت سه او دغه جمهوریت سه، او دلته د ماشوم د خوښې بحث هم رامنځته کېږي. هغه اسلامي هیوادونه په ځانګړې توګه چاته جمهوریت تر یو بریده پورې تمثیل کېږي، که څه هم په بشپړه توګه هغه د لیبرل جمهوریت تعریف چې دی په ډېری اسلامي هیوادونو کې نشته، هلته د جمهوریت په نامه باندې ځینې وختونه دیکتاتوري کېږي، لکه په ترکیه کې کې د اوسنی ولسمشر چې دی ډېر د لسیزو راهیسې دی په همدې څوکۍ باندې دی او د جمهوریت د لارې تمثیل کوي. خو په ټوله کې خلکو ته یو نه یوازې چې په سیاسي احزابو یا د دولت په چارو کې د تمثیل او د فعالیت اجازه ورکول سي ده، بلکې د هغو په روزمره ورځنی ژوند کې د خپلې خوښې د ژوندانه حق ورکول سوی، د قوانینو په رڼا کې چې د جمهوریت یو تر ټولو یا د سیاسي عذابو د تمثیل یوه تر ټولو لویه برخه داره. اړینه نه ده چې تاسو دې د یو فرد د یو هیواد طبعي په حیث باندې خامخا په یو ګوند کې واوسئ، نه، تاسو د همغه سیاسي فعالیت ورځنی کوم قانوني اجازه چې تاسو درکول سوی خپل ورځنی چارو کې تمثیل کوئ، چې دا په دغه اسلامي هیوادونو کې په ټولو کې دي، حتی په هغه اسلامي هیوادونو کې چې هلته جمهوري سیاسي ساختارونه دي، شاهي ساختارونه دي، لکه په متحده عربي اماراتو کې. متحده عربي امارات شاهي سیستم دی، هلته یو امیر دی، شاه دی او ولی عهد دی، لکن لاندې ولسته د اسلامي قوانینو لمخې، د حنفي قوانینو، حنبلي قوانینو فقه لمخې، د ورځنی ژوندانه بشپړ جمهوریت ورکول سوی دی. هغه که په ورځني کاروبار کې وي، هغه که د نظر ورکول وي، هغه که د ټولنیزو فعالیتونو وي، هغه جمهوري حقونه خپل لري. په ټوله اسلامي هیوادونو کې، حتی په هغه اسلامي هیوادونو کې لکه مخکې مې یادونه وکړه چې هغه په بشپړ توګه شاهي سیاسي ساختارونه لري، په ځانګړې توګه په منځني ختیځ ډیری هیوادونو کې، هلته د ولس دپاره د جمهوریت تمثیل شته. ترکیه، اندونیزیا، ملیزیا، دغه اسلامي هیوادونه چې ځینې سیاسي ګوندونه لري، هلته خو ډېر متفاوت ډول باندې، او طبیعي خبره ده چې هر څه په ځانګړې توګه د جمهوریت یو له هغه طبیعي غوښتنو څخه دی چې هغه د انسان په نیچر کې دی، هغه ډېر وخت نیسي. دغه اسلامي هیوادونه اوس هم د غرب په څیر هغه جمهوریت ته نه دي نږدې سوي چې په هغه ډول ازادي او هغه ډول باندې د سیاسي فعالیتونو حق ولري لکه غربي هیوادونه چې دي، لکن په دې لاره باندې روان دي. نو ډېری اسلامي هیوادونه، ډېری لکه څه هم دغه پاکستان کې موږ مثال راواخلو، هلته په بشپړه توګه یو استبدادي نظام دی د پردې تر شا باندې، لکن د پردې پر مخ باندې د جمهوریت سیلالته شته. همدارنګه که موږ د منځني ختیځ هغه هیوادونو ته ولاړ شو چې د جګړې سره مخ دي، د ستونزو سره مخ دي، لکه افغانستان مثلا، که هغه لیبیا ده او سوریا ده او عراق دی، له ګڼه ګونو ستونزو سره مخ دي، لکن بیا هم تر یو بریده پورې د جمهوریت هغه تمثیل هلته شته. په اوسني کې موږ چیرې شاته ځو، د افلاطون او د سقراط او د بقراط د تیوري نه هاخوا که دینی جنبه راخلو، تر ټولو ډېر هغه د ولسواکۍ او د جمهوریت دپاره چې کوم دین لارې هوارې کړي دي، هغه اسلام دی. او دغه اسلامي هیوادونه ډېری اوس پر دې لار روان دي، له بده مرغه پرته له افغانستانه، له اوسني افغانستانه.
مننه کور ودان، تاسو بیرته راګرځم. اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې سټډیو ته زنګ ووهئ، ستاسې پوښتنې هم راخلو. زموږ د سټډیو شمېرې دي 00 24 12 14 شپږ 01 او 00 24 24 شپږ پینځه سو یو دا دوه واتساپ شمیرو باندې آدیش شمیرو باندې تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ که چېرته په ټلیفون کې کریډیټ نه وي. یوازې یو لنډ مس کال زموږ همکارانو ته راولېږئ، دوی به ستاسو شمیره یاداشت کړي، بیا لږ پته به پاتې شي، دوی به بیرته درته زنګ ووهي. میخیل صاحب، که تاسو ته راشو، تاسو یادونه وکړه چې په تېرې شل کلنه دوره کې په افغانستان کې ولسواکي یو څه اندازه ښه تجربه شوې ده. که چېرته په ټوله کې د افغانستان تاریخ ته وګورو، له کوم وخت نه په افغانستان کې ولسواکي را پیل شوه او دغه سیاسي احزابو په کومه دوره کې ښه رنګ او هغه ډول فعالیتونه چې باید کړی وي درلودلې؟
سلام دې ورسیږي. بیا ښه ولسواکي د ولسي حرکتونه دا د افغانستان کې د مختلفو دورو کې بعضی کسان وو، حرکتونه وو چې هغې وو د ولسواکۍ دپاره د خلکو د سهم د اخیستلو دپاره فعالیتونه کول. په طور مثال مشروطه خواهانو په افغانستان کې حتی د امیر شېر علي خان د وخت نه را په دې خوا دا حرکتونه وو، د ویښ زلمیانو حرکت وو په رامنځته شو. بیا وروسته د احزاب په دهه دیموکراسي یا په دیموکراسي په لسیزه کې د احزابو قانون جوړ شو، اما متاسفانه چې پاچا هغه وخت کې توشیه نه کړه احزاب رامنځته شول. یعنی مختلفو وختونو کې هلې ځلې شوي دي، کله د پرمختګ سره مخامخ شوي دي، کله د مشکلاتو سره. خو هغه موږ چې په کومه معنا ولسواکي یو یوازې همدغه د جمهوریت په دور کې وو چې دلته تاسو ولیدل ټاکنې وشولې، قدرت یو رئیس جمهور نه بل رئیس جمهور ته د ټاکنو له لارې انتقال شو. دلته ازادي د بیان موجود وه، ځکه جمهوري ارزښتونو کې مختلف مسایل دي چې اول لاره چې د قانون درلودل دي چې قانون باید ولس تصویب کړي چې هغه اساسي قانون دی، نور بیا وروسته فرعي قوانین دي چې هغه پارلمان دغه کوي تصویبوي. بیا د قانون په چوکاټ کې ټول خلک چې په یو ملک کې اوسیږي هغه مساوي حقوق لري. مساوي حقوق په دا معنا باندې چې د عدالت، د بیان ازادي، د کار، د تعلیم، د سیاست حق ده، او بالاخره هغه سوشل جسټس یا ټولنیز عدالت چې کوم یو دی هغه ټول افغانانو لپاره تامین شي. البته هغه کوم شکل باندې چې زمونږ ارزو وه او یا د ټول افغانانو ارزو وه چې دلته یو دایمي ثبات رامنځته شي، متاسفانه چې د اول نه لکه چې مخکې اشاره مو ته وشوله چې زمونږ ګاونډي هیوادونه که هغه په پاکستان کې وو، که هغه په ایران کې دي، که په شمال د افغانستان کې دي، هلته ولسواکي حاکمه نه وه. په یو نه وه په خپله دغه ولسواکي یا جمهوریت په افغانستان کې د دې ریښې قوي کېدل دا ګاونډي هیوادونو ته هم یو تهدید وو. نو چې افغانستان که چېرې ثبات ته ځي، امن ته ځي، نو هلته خامخا پرمختګ راځي. نو بیا دې وو نتیجه دا شوله چې
په دغه تیرو شلو کلونو کې خو په افغانستان کې زیاتره سیاسي احزابو خپل فعالیتونه پیل کړي وو، حتی شمېر یې لسهاو هم اوخته. فکر نه کوي چې په دغه شل کلنه دوره کې هیڅ داسې سیاسي حزب نه توانېد چې هغه مخکښ اوسي یا په ټوله معنا باندې خلک پرې راټول شي داسې یو لوی حزب په افغانستان کې نه و؟ د دې علت بیا څه ده؟
د دې دوه درې عوامل. یو دا چې په خپله دغه احزاب یا تنظیمونه دا په ولسواکۍ باندې دې باور د درلوده، ځکه چې دا د خلکو په رای باندې رامنځته شوي نه وو، دا بلکې د جنګونو، د مهاجرتونو او د خارجي قوتونو په اساس باندې رامنځته شول. لکه پېښور کې وو تنظیمونه، په ایران کې اته تنظیمونه وو، یا د هغې نه مخکې نور تنظیمونه چې کوم یو د خلق دیموکراتیک ګوند چې قدرت ونیو په هغه وخت کې. یعنی دا هغه سي ازادي او ولسواکي په خپل په احزاب کې نه و. بلاخره دا بیا یو انحصاري سیاست په حزب کې رامنځته کړ. نو په دې خاطر باندې دی ورښونه کړ. البته بیا دی و د ټول دغه شلو کالو کې متاسفانه چې د جمهور رئیس کرزي صاحب په وخت کې هم دا رنګ د ډاکټر صاحب اشرفي په وخت کې دی و د سیاسي احزابو درشت لپاره کار ونه کړ. کرزي صاحب خو بیخي په دې عقیده نه و چې کوم حزب جوړ کړي او یا هغه مخې ته لاړ شي، ځکه چې هغه په خپله داسې یو نوه انګېزې ورکړه خلکو ته چې احزاب باعث د دې شوي دي چې افغانستان کې داخلي جنګونه شي او د کوم مشکلات چې په افغانستان کې رامنځته شوی دي په دغه د احزاب په اساس باندې نو د خطر افغانستان لپاره احزاب ضروري دي.
موږ خپله داسې یو بل لنډ پوښتنه کوم په بخښنه سره چې تاسو خبرې پرې کوم، په هغه وخت کې چې په افغانستان کې تاسو د کرزي صاحب د وخت یادونه وکړه، د ځوانانو په ټوله کې کوم کسان به شیدندې په سیګرزدل شکایت پیدا وشي اوس کې د کوم حزب نوم در سره تړلې نه وي، تاسو ګدند نه درکې یا کچا پورې ځان ونه تړي نو تنه شي کولای چې په دولتي اداره کې وظیفه پیدا کړي. فکر کوي چې د کرزي صاحب دغه فکر چې سیاسي احزاب د دې سبب شوی دي چې په افغانستان کې یا داخلي جنگونه پیل شي، د دې نه بیانګیزه اخیسته یا خلکو شکایتونه په دې برخه کې ډېر درلودل چې هغه وخت موږ ځوانان نو ورېدلې وو.
کله هغه وخت کې خو دغه موږ احزاب یو خو ما مخیارو کې دا تنظیمونه وو، نو کتبه د تنظیمونه د حکومت د بوند قرارداد په اساس باندې د حکومت یو برخه وو او بعضی چوکیدان په دغه تنظیمونه باندې تقسیم شوی وي. نو کتبه د یو تنظیم د مشر سره د رابطه درلودل یو ځکه په مقرده له حتی بعضی ښکته چوکۍ او ولایتونه هم په دغه شکل باندې تقسیم وو. هغه بیل بحث ده چې موږ وایو چې جمهوریت یا ولسواکي حاکمه شي نو موږ باید ولسواک احزاب ولرو او ولسواک نظام باید ولرو، نو هغه د رشد لپاره کار ونه شو. البته دغه ټول انتقال چې د یو حالت نه بل حالت ته ځي او هغه ایدیال حالت ته ځي دا وخت او زمان نیسي. یعنی دغه واړه غټ احزاب چې کوم یو دوشي وو زیاتره په دې په خپل په احزاب باندې یعنی اعتماد نه درلود. په توګه مثال کله چې جمهوری ریاست ته به نوماندان وو یا دغه ته به پارلمان ته به نوماندان وو هغه به لیکل چې موږ مستقل کاندید، حال دا چې په خپله د یو تنظیم مشر وو. تاسو ولیدل چې هغه وخت کې دغه مختلف مشران چې انتخاب شوي وو دا هر یو د یو حزب پورې تړلی وو، اما ځان به بیا مستقل کاندید وو. معنا دا ده چې دوی ونه شو کولای چې دا د خپل حزب یا د خپل ډلې اجنډا هغه پلیټ فارم خلکو ته تشریح کړي یا هغه د دې معنی ګرځېد چې دوی هغه عمومي رایې نشي اخیستلی نو ځان به مستقل کاندید یادوه. نو په دې خطر باندې عام سیاسینو او هم حکومت د خپل احزابو درشت لپاره کار ونه کړ او دیموکراسي یا ولسواکي بل احزابو مشکل لري چې هغه بقا پیدا کړي او ثبات پیدا کړي. دا هغه نوښت سو ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې هم اوله کې دې غوښته چې احزاب تقوی شي او رامس شي، اما کله چې بیا ټاکنې وشولې بیا هغه اجنډا شاته پاتې شول او د احزاب درشت لپاره کار ونه شو. نو په دې کې البته تقسیم په ټولو ساحو کې وي، اما دغه یوازنې لار ده چې د ولسواکۍ لپاره موږ ولسواک احزاب لرو، تنظیمونه نه. ځکه تنظیمونه په خپله لکه انجوګان غوندې شرکتونه شول د پلار نظبې ته، ځکه سیاست چې کله میراثي شو بیا هلته نتیجه نه ورکوي. چې ته پلار د یو حزب مشري بیا بیا زوی د هغې مشري بیا بیا لمسی د هغې مشري، نو دغه رقم احزاب بیا نتیجه نه ورکوي. و همدا علت دی چې اسلامي هیوادونه چې وروسته هم پاتې شول سیاست میراثي شو او د نفع ویل حساب قدرت رامنځته شو. نو په دې خاطر باندې موږ وایو چې ولسواکي لپاره ولسواک احزاب ضرورت دی.
مننه میاخیل صاحب، تاسو بیرته راګرځم. آزاد صاحب، میاخیل صاحب د انتخاباتو موضوع مخکې یاده کړه، په ولسواکۍ په ټوله کې په تېر جمهوریت کې انتخابات یو له هغو جنجالي مسایل وو چې دغه پارلماني ټاکنې چې ترسره شوې او کاغه د ریاست جمهوری ټاکنې وي په دواړو کې ستونزې وي. خلکو که څه هم رای کاروله خو هغه باور چې مخکې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه نه و. د دغه باور تر شا علت څه و چې خلکو نه په هغه مشرانو باور کولو، مشرانو بیرته په ولسواکۍ باور نه درلودو او یو ډول ګونګ حالت و خو انتخابات او ټاکنې ترسره کیدلې؟
بس کو یو سکیچ دی. د افغانستان په تیر نظام مطلق جمهوری و د قوانینو لمخه هغه ډول چې یو جمهوری نظام تعریف کیږي، بل دا دی چې څنګه عملی سي پاره کې ډېرې زیاتې ستونزې وي چې تاسو پښتنه ته زر ازمه. یو د یو تر ټولو لوی لامل دا و چې افغانستان د افغانستان جمهوري نظام د جهادیزم او طالبیزم له دورې څخه راوتلی و، مطلق یې له صفره پیل کړی و. په 2001 کې کله چې دا جمهوري نظام جوړیږي یا د دې تصمیم نیول کېږي چې دغسې یو سیاسي ساختار دی، تر هغه وړاندې کابل لس کاله افغانستان په هر ډول د کورنۍ جګړې نه نیولې د هر ډول ستونزې او جنجالو سره اخته و او د نړۍ څخه انزوا ته تللی و. نو لس کاله تاسو یو ملت په بشپړه توګه له جګړې، غربت او بې سوادۍ سره مخ کړی و او دا ملت تاسو له همدغسې یو حالت څخه راباسئ، جمهوریت ته یې راولئ او بل د دې جمهوریت د ساختار په چای ډکوئ. همدغه خلک وو، نو د اسمانه خو څوک نسوای تللی، همدغه خلک وو چې په جمهوریت نه باور درلود او جمهوریت ته یا په مصلحتونو له مخې یا د فشارونو له مخې یا د امتیازاتو ورکولو په بدل کې راوستل شول. دویم بحث دا دی، کله چې د انتخاباتو بحث راځي، ستاسو سیاسي ساختار په بشپړه توګه جمهوري و او هغه باید د ټاکنو د لارې انتخاب شي. موږ ولیدل چې په تېرو شلو کلونو کې هغه ډول چې د افغانستان اساسي قانون امر کوي هغه ډول جمهوریت تمثیل نشته. مثلا په تېرو شلو کلونو کې موږ انتخابي ولسوالان ونه لرل، حال دا چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسوال باید د انتخاباتو د لارې راغلی وای. همدارنګه موږ په تېرو شلو کلونو کې ښاروالان انتخابی و نه لرله، حال دا چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ښاروالان باید انتخابي وای. نه هلته هغه وضعیت داسې و. د دې تر څنګ دې بحث ته زه راځم چې ولې داسې ونه غوښتل شوله. او درېیم بحث تر ټولو مهم بحث دا دی، زه په خپله داسې اشخاص پېژنم چې دوه دورې په پارلمان کې وکیل پاتې شوي دي او د دې په مرکو کې هم دا خبرې شته. په اوله دوره کې څلورو کلو یا پنځه کلو کې دای په دې نه و خبر چې د افغانستان د ولسي جرګې غړیتوب معنا څه، یعنی څه دندې دي، څه مسؤلیتونه دي. یوازې په دې پوهېده چې امتیازات شته، له دې نوم څخه استفاده کولی شي. او دا شپېته اویا فیصد وکیلان همداسې وه، یعنې دا یو دوه درې نه وه. هغه په دې خبر هم نه وه چې دوی څنګه دلته راغلي دي. یوازې دا وویل چې ولسي جرګه د ټاکنې دي او خپل امکانات څخه استفاده وکړه. بحث دلته دا دی چې دوی ته عامه پوهاوی نه ورکول سوی. کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو، جمهوریت لسیزې نیسي، ستاسو ولس د دې پوهاوی چې د جمهوریت څه دی، عامه پوهاوی نه ورکول سوی. په اتومات ډول د جمهوریت اعلان وسو، خلک ته ویل شول چې همداسې دی. کله چې بیا د ټاکنو بحث راته، که هغه پارلماني ټاکنې وي، که هغه د مشرانو جرګې ټاکنې وي، او هغه د ولسمشري ټاکنې وي، محدودو کسانو ځکه برخه پکې اخیستله چې یو خو د افغانستان ډېری سیمې هغه له بده مرغه له جګړې سره مخ وي، هلته امکانات نه و. دویم بحث دا و چې هلته ولس په دې نه و خبر چې ټاکنې معنا څه، یعنی د خپل د رای د کارولو په هغه اهمیت نه پوهېده. یعنی یو اکثریت به ته وکړم اکثر. درېیم بحث دغه دی چې هغه کسان په ساختار کې وه چې هغه د مسؤلیتونو له مخې راوړل شوي وو، هغه په خپله په دې باور نه لاره چې که چیرې د جمهوریت له مخې په واقعي ډول جمهوریت تسلیم کېږي، نو دوی خو بیا ډېرې بدنامې څېرې وې. ولس خو بیا دوی نه غوښتل، حتی هغه کسان چې دوی سره شپه ورځ کېناستل د مجبوریت له مخې، هغو هم نه غوښتل. که چیرې شفافې ټاکنې کېږي او دا زمینه مسایله کېږي، پوهاوی خلکو ته ورکول کېږي او خلک بیا له دې حق څخه استفاده کوي، بیا خو دغه بدنامې څېرې خلک نه غواړي. نه یوازې چې دا نه غواړي، بلکې خلک به دا هڅه وکړي چې د همدې جمهوریت له لارې دا قضایي قانون ته معرفي کړي.
یعنی آزاد صاحب، هغه ملامتي چې په ټاکنو کې به دولت په خلکو ورچول، یا په ټوله کې حکومت به په خلکو ورچول، چې زیاتره وخت دوی د پیسو په بدل کې ځینې مشخصو کسانو ته رای ورکوي یا خپل رای خرڅوي، په دې برخه کې حکومت ملامت و، عام ولس ملامت نه و؟
ګورئ، زه حکومت ولې ملامت و؟ په تېرو شلو کلونو کې زه یو شی تاسو وایم چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ځوان هیواد دی. ځوان هیواد په دې معنی چې 15% ولس یې له 1800 د 15 تر منځ ولس و، یعنی د دې عمرونه دغه و. او دا هغه کسان و، هغه کس چې شل کلن و، دا په دې معنی چې کله چې د طالب لومړی دوره ړنګېږي دی هغلته زیږېدلی دی، یا هغه کس چې 15 کلن و کله چې طالب لومړی دوره له منځه ځي دی 15 کلن و، یعنی صغیر و. دغه 15% ولس د افغانستان دا د جمهوري دولت یا جمهوري سیاسي ساختار پر مهال باندې د سیاسي بلوغت ته ورسېله. پر دې باندې اصلا هیڅ کار ونه سو. یو ته دا عام ذهنیت ورکول سه چې زما رائے هیڅ اهمیت نه لري، ځکه نه لري چې هغه احمد ته محمود دی توپک په لاس دی، د یو جنگي تنظیم نوم اخلي، د بل جنگي تنظیم نوم اخلي، او هغه هغه قدرت په لاس کې لري، وکیل هم هغه دی، ولسوال هم دی، وزیر هم هغه دی. نو که زه رای ورکړم که ورنه کړم تاثیر نشي لري. لهذا دا کله چې زه به یو لس روپۍ د دې په بدل کې واخلم، د رای په بدل کې حکومت کوم پړه چې په ولس راچی، ولس په ټوله نړۍ کې ولس نشي ملامتولی. تاسو مسؤلیتونه لرئ، دولت دا مسؤلیت لاره چې په تېرو شلو کلونو کې د جمهوریت د تمثیل پوهاوی خلکو ته ورکول شي، لکه د دې مخه نیول کېده. لکه مخکې شمې اخیر صاحب وویل، زه په وضاحت وایم، ګورئ، کله چې د افغانستان لومړی اساسي قانون تصویبیږي توشې تدزی په دې کې د همغه مهال ولسمشر کاغلی کرزی لاسوهنه وکړه. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر کوم واکونه دي هغه یوازې هغه اصطلاح بدلې شوې د شاه څخه ولسمشر ته واوښتلې واکونه تر دې حده پورې و چې یو شاه لري. بل د سیاسي احزابو یا دغه په بشپړ توګه د ټاکنو د بشپړ تمثیل مخه ځکه ونیول شوه لکه تاسو انتخابي ولسوالان ولرئ هغه قشر پوره کیږي چې هغه وکولی شي ولسمشر دی احضار کی هغه وکولی شي ولسمشر دی له دندې ګوښه کی. د دې مخه ونیول شوه تر پایه پورې د ډاکټر غني تر وخته پورې. ډاکټر غني په وخت کې خو حتی د ولایتي شوراګانو ټاکنې هم ونشولې. بل بحث دا و چې دې دواړه ولسمشرانو په خپله هم د سیاسي احزابو مخنیوی ځکه کاوه یو یعنی یو دغسې سیاسي احزاب چې هغه دی په بشپړه توګه یو روشنفکره سیاسي حزبي ځکه چې دوی بیا دا ویره لرله چې دلته تاسو یو روشنفکره اپوزیسیون زیږوئ که دوی په خپله غړیتوب ولري مجبور دي چې دوی د همغه سیاسي حزب د مرکزي کمیټې ته ځواب ووایي. که دوی غړیتوب ونه لري یو واقعي شعوري سیاسي حزب رامنځته کیږي هغه په واقعي ډول د یوه ډېر قوي اپوزیسیون شکل خپلوي چې هغه بیا د دغسې حکومتدارۍ چې دواړو ولسمشرانو په خپل وخت کې درلود یو غوته ستونزې جوړولی شي نو دوی مخنیوی کاوه. لهذا هغه کسان چې د سیاسي احزابو نومونه یې ځان ته ورکړي وو او په ټوله کې توپک سالاران وو که هغه د جمعیت په نوم وه که هغه د جنبش په نامه که هغه د حزب په نامه و هر نوم چې ورکول کېږي یغو څه کوله یغو هغه په سیاست خبر نه و هغه په جمهوریت باور نه درلوده هغه کارول کېدله د امتیازاتو په بدل کې. نو ولس بیا مجبوره و چې ولس بېسواد هم دی ولس ډوډۍ هم ونه لري ولس ته دا باور هم ورکول سوی دی چې ستا رایې اصلا هېڅ اهمیت نه لري هغه توپک یو څوک په لاس کې لري هغه قدرت کې دی هغه مجبور و چې د پیسو په بدل کې خپله رایه وکاروي یعنی هغه همدې ته همدا یې غوره بللې وه. خو په ټوله کې دا پړه د دولتونو ده که هغه افغانستان وي هغه که هر هېواد وي دولت دا مسؤلیت لري چې هغه د سیاسي مکتب د زیږولو نه یوازې تمثیل وکړي بلکې امکاناتو برابر کړي. او په تېرو شلو کلونو کې افغان دولت افغانستان دولت دومره زیات امکانات درلودل چې دوی کولی شوی چې کلي کلي ته د جمهوریت د پوهاوي مکتب ورسوي خو له بده مرغه برعکس دی به مخنیوی کاوه ځکه دوی خپل قدرت او واک بیا د خطر سره مخ کېده.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم آزاد صاحب. که زه په لنډو کې ساس یو دم یخیل صاحب خبرې راټولې کړم دا د چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه کوم نظام چې حاکم و په ټوله معنا باندې ولسواکي نظام و او سیاسي حزبو په کې رشد کړی دی خو په کوم اندازه چې باید ورته کار شوی وي کار ورته نه ده شوی. وروسته به په دې باندې خبرې وکړو چې طالبان اوس ولې د دې حزبو فعالیت منع کړی دی خو اوس ورځو اوریدونکي راسره دي دوی پوښتنې پر واخلو. نو مراته واخلئ د کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ ستړی مشي احمدي صاحب په خیر راغلی مهرباني که پوښتنه لري.
او مننه خوشاله وسی البته پوښتنه په دوه دن لرم په دې سیال خور په ګرو کې افغانستان کې زموږ تاسو جذاب ناری وو یعنی دا شلو کلو کې دا جذاب صاحب ویل نه خل صاحب ویل نو خلک چې موږ تاسو جذاب وته وی غوندنه وته وی د څه فکر کوي چې هغه خو موږ چا خبره پیز نه یاره افغانستان کې تاسو هغه ټول عمر جنگ سالار نه تقریبا هغه جنگونه کول ولایتو کې هر ولا سوالو کې نو هغه بیا جمهوریت وخت کې وګوره چې هغه دوی حکومت تان تر نږدې کړ تقریبا باز ته مارشالي ورکړي باز ته رتبه ورکړي باز ته وګوره چې کومونه ورکړي چوکې ورکړي نو هغه بیا چا خبره موږ افغانستان ملت نور هم شاخ لري تقریبا هغه موږ ته ستړي کړ نمو سر باندې ادو به کولې نو اوس خدا خوش بختی دا بریده خو روبر شپ افغانستان کې عذاب باید نه یعنی عذاب مونږه معنا باندې نه پیګو خلاص څو ځان ته عذاب وي هغه تطبیق نشي کولای زه عذاب چی شته وای یعنی څوک به څومره ژمنې وطن ته ملي کارونه کوي نو دې بتول کې ملي کارونه نه کول نو دې با چوکي شکل کې غړي بچا ایسته کوي نو څو هغه چوکي به شوري ولا جنگ نن کاوي چوکي په سر باندې نو دا بتول کې موږ وګورو نو افغانستان کې نه دي پایلم نه دا
یعنی احمدي صاحب تاسو اوس په دې خوشاله استئ چې دغه سیاسي عذاب په افغانستان کې لغوه شو او فعالیت منه شو همداسې ده؟
بلې وګوره خو ما دا ویلی کنه چې موږ دغه شل دېرش کاله موږ دا ولیدل یعنې دې معنا باندې چې موږ دې ته تجربه کړي خلک دي.
پوښتنه مو وایي احمدي صاحب پوښتنه مو څه ده؟
پښتانه مې دغه ونیاخل صاحب چې دغه یعنی جمهوریت هغه چې افغانستان ته یعنې کوم وخت کې تعاملات شوي نړۍ سره نه وګوره بعضې وختو کې موږ تاسې هغه مفکول نه شو کولای چې جمهوریت څه ته وایي یعنې تقریبا داسې پټې سترګې افغانستان ته راوړی ده له غره چې افغانستان څه ورځ ونیل ده یعنی تقریبا دا 50 کاله سو یا د څه کم 50 کاله چې دغه جمهوریت نوم افغانستان ته راغلی وګوره چې شخړې دي افغانستان کې حکومت چې به کېږي بل جوړېږي بل چې به کېږي نو دا یو ښه پایله نه وه یعنې ما نظر دغه شی افغانستان خلکو
ته ستاسو په اړه باندې چې جمهوریت ولې په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي مدنه کور ودان حتما من لمن منو بدا او پختو بل اوریدون کی هم لرونو مراته واخلی د کوم زماری کنی ولی
سلام انت اساس من منو تو مبارزه ی لفران
لفران ستړی مشی مهربانی که پختنه لری لمن منونه
زه به داوم چې خورجانې جمهوریت چې و هغه هر یو خپل واقعي درغوښته داسې نه و چې ګرد یوالی کړی وای افغانستان به یې جوړ کړی و خو داسې و چې یو ولایت والي به ځان ته پاچا و بس خپل د خلک به یې ټاکل نه به رای به چې نور وګټلې هم دوی به خپل خلک ټاکلی داسې نه و چې اوس یې رای د رای له مخه خلک ټاکلي و به افغانستان کیم کرادی راغی موږ افغانستان جوړ شوی نه به هم جمهوریت نه دی بس دې هر یو وخت ګونګي و پرا د جلا بچي و پرا د جلا بچا د والي چې هغه ځان بچاو نه اشرف غني مرمنه نه د بل چا مرمنه نه زاس دې هر یو د بچي
پختنه مو صدا لملمنو
پختنه مې دا ملمنو نه چې ک په وسان کې شری نظام دا سي آیا دا به سمره ګټلو چې جمهوریت به خي ک شری نظام
مننه کور ودان حتما د با و پختو لملمنونه دا روسي اوریدونکو به هم را وخلو نو مراته وخلې د کوم زماری کني ولی
السلام علیکم پرګي خوري تا او ملمنو ته سلامونه
مننه کور ودان نو مراته وخلې د کوم زماری کني ولی
بله وسامه هم د خلمن ولاته په چکیولو سوالې څخه زبداده توامه چې د پر طالبان شو پر افغانستان حکم د د شریعت نری وي خو په شریعت د خپخان وي تر کوم شریعت چې دوی راوستلی دی دا خو کسری کې د شریعت څخه مخالف کار دی او دوی به په افغانستان کښې چې دا دونی عمر جنګ وو او یو څوک پر واکمن یادی نیسي خو دغه لامل یې لوی لامل یې دغه دی چې نارې د شریعت وي او په شریعت خان وي به ولس ځینې ناراض وي په دغه ولې زه نن کللی وم دلته د ساکلاو د کجکي تر مابند دا لوی سړک چې دی پر دغه سړک باندې ما یو مسجد ولیدی ولیدی چې نیمه یې نړولی وو دا لاره یې تیره کړې وه نه دا اوس په کوم د اسلام چې راغلی دی داسې د قرآن شریف کښې یو آیات شته چې ته یو ځای یو مسجد یې هغه بیا ته نړوه په لاره کښې راوله نو خو باید لاره
کږه کړې وایمهربانۍ
مېلمنو څنګ دا پوښتنه ده چې څنګه یو څوک پر افغانستان باندې چې واکمن سي کوم هدف او کومې غوښتنې د ولس ته ومني
مننه کور ودان حتما موږ به د ولس د غوښتنو په اړه باندې له مېلمنو وپوښتو کور ودان بل اورېدونکی یم دا به هم راواخلو نو مراته واخلئ د کوم ځای مو اړیکه نیولې توخي صاحب ستړی مو شي مهرباني که له مېلمنو څه پوښتنه لري
مننه موږ به نظر ورکړو زه ودې تاریا یم د تېرې ادارې پاتې شوي هم په د شریعت برادري کې خبرې کوي په شریعت باندې طالبان بالکل پوهېږي دا شرعي نظام دی دا شیخان دی هر څوک راډیو ته تلیفون
وکړي صاحب که لږ په لوړ غږ خبرې وکړئ ستاسې غږ ډېر ټیټ ده
ما ویل ما د تېرې ادارې پاتې شوي دا وایي وایي طالبان په شریعت باندې خند وایي طالبان بالکل په شریعت خند نه وایي هغوی شل کاله جهاد د دې اسلامي نظام دپاره کړی دی دا شیخان دی دا علما دي دا د شریعت په تطبیق د شرعي نظام پوهېږي خو ته ساوان چې دي دا کلمې د کفر دي دا سړی په خرابېږي عرابه سمو موضوع ته موږ خو تر اوسه پورې په افغانستان کښې احزاب لیدلي وو خو له دغو زخم چندانې ګټې نه دي لیدلي نن د ملت دپاره ګټه لیدلې ده نن د دین دپاره ګټه لیدلې ده نن د حکومتدارۍ دپاره لیدلې ده
مشخصه پوښتنه مو له مېلمنو څه ده په دې برخه
کښې پوښتنه مې مشخصه له مېلمنو څخه دا ده چې ولې طالبانو دلته احزاب بند کړي دي په څه خاطر باندې بند کړو آیا دا یو شرعي جواز نه لري او که قانوني جواز نه لري او بل مې دا پوښتنه ده چې په یو ملک کښې شرعي نظام قرآن او شریعت جاري دي آیا په دې کښې ټول شیان نه دي داخل نو اساسي قانون ته هم ضرورت شته او که نه شته نو خو خامخا په شریعت کښې به ټولو شیانو ته ټول موضوعات
مننه حتما ستاسې دا دواړه پوښتنې به له مېلمنو وپوښتو کور مو ودان چې اړیکه مو نیولې ده نور اورېدونکي به نه اخلو ځکه چې وخت کم ده ایله دا پوښتنې ځواب شي او ځینې پوښتنې ما سره دي چې هغه باید له مېلمنو وپوښتم میاخیل صاحب که تاسې ته راشه ما اورېدونکي له تاسې پوښتنه وکړه چې دغه وروستی اورېدونکی به هم راواخلو بیا به مېلمنو ته ورشو نو مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې
سلامونه پرې سیمه
علیکم سلام ورور نوم دې راته واخله له کوم ځای دې اړیکه نیولې
مسار مانیم لپران از ما دا آزاد صاحب نپختن دادا آزاد صاحب گرد و مرام داسی که دا طالبان و پر ضد مخالف خبری که اوز خود دلتا پا افغانستان که خلق طولن دا طالبان خوشحال دی امنیت کراری دا دا غده چی دنجور مکتبون بند کری دا موجی غارم یا طالبان غاری خدا دا چی نپویگو چی دوی کم سنز لاری خو آل بسی خو خلق اوز خوشحال دی امنیت قرار کراری دی پسات نشتن و خلق طول خوشحال دی ازاد سی گرد عمر چی دوی خبر و مرکی آورم چی استاس سریفی دوی گرد عمر پر طالبان و نیوکی که دات نیوکی که
ایلت بایور نو پختو مننه ایلت بایور نو پختو چی دوی ولی دی طالبان پر حکومت نیوکی که او تاسی با موز واب تر لاسه کری میخیل سی برازم تاسی تا دوی ول چی مزمگی وردون کاری کنی ولی و چی تاسی ورته کپلندو کې دا وایي چې جمهوریت څه ته وایي او په افغانستان کې څه ډول نظام پایله ورکولای شي. ام یا خیل صاحب کز ماغی لري میرا بانی فکر کوم چې د می خیل صاحب اړیکې را سره پرې د آزاد صاحب که تاسی را دا پوښتنه ځواب کړئ.
ولې لکه مخکې چې ما وویل زه چې هره خبره کوم په ځانګړې توګه په دغه بحث کې دا به زما شخصي تحلیل نه وي، دا به د اسنادو په اساس باندې وي، د معتبرو منبعو په اساس باندې. جمهوریت اسلام اوامر دي، احکام دي. جمهوریت لکه مخکې چې یادونه وسوله همدارنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اهلت وروسته څه ده چې د اسلامي هیوادونو یا د اسلامي تحریک چې ټاکل کی د تحریک مشر چې ټاکل کیږي هغه یو جمهوری عمل و. د دې تر څنګ د اجتهاد مثال مارا اوس د دې تر څنګ هغه ډول چې اسلام په نورو ټولو هیوادونو کې یوازې افغانستان بحث نه، که تاسو وایئ چې طالبان مسلمانان دي او ټوله نړۍ کافره ده دا خو بیا منطقي نه ده. ډېر پرمختللي هیوادونه اسلامي هیوادونه هغلته هم اسلامي هیوادونه دي او هم یو ډول نه یو ډول جمهوریت تمثیلیږي. جمهوریت ولې مهم دی؟ مهم ځکه دی چې دغه اشخاصو چې ټلیفون وکړ دغه دته جمهوریت دا حق ورکړی دی چې دای یو ټلیفون ولري. دا که څه هم تر ډېره بریده پورې طالبان او په بشپړ توګه استبدادي نظام دی، دای دې دغه پوښتنې حق دته چا ورکړی چې دا پوښتنه له ما څخه وکړي، علم یا خیر ساد څخه وکړي. دغه څومره کسانو چې دا ټلیفون وکړله او د په ځانګړې توګه کسانو چې د جمهوریت خلاف نظر لري دا حق دته چا ورکړی دی چې دای د جمهوریت خلاف خبره وکړي. همدا حق جمهوریت ورکړی دی، بل هیڅ نظام دته نشته. دای په دې نه دی خبر چې جمهوریت څه دی، خو د ده په وجود کې جمهوریت شته، د ده په لاشعور کې جمهوریت شته. او هغه جمهوریت دای په یو ډول نه یو ډول غیر مستقیم ډول باندې دی تمثیلوي. یو څوک چې دا پکتنه کوي په مستقیم ډول په ما باندې نیوکه کوي او د یو طرف طرفداري کوي همدغه جمهوریت دی. زه خو د همدې غوښتونکی یم، اما ته چې د چا طرفداري کوې هغه د دې غوښتونکی نه دی. هغه یوازې تر هغه وخته پورې دا خبره مني چې ته د ده طرفداري وکړې. که ته سبا د طرفداري ونه کړې تا نه پرېږدي. جمهوریت د افغانستان دپاره نه، د ټولې نړۍ دپاره ځکه مهم دی. اول خو زه باید دا ووایم چې جمهوریت اشخاص نه دي. په افغانستان کې له بده مرغه پوهاوی نه دی سوی، د سواد کچه دومره ټیټه ده چې هغه که جمهوریت نن څوک واوري هغه داسې فکر کوي جمهوریت اشرف غني او احمد کرزي نوم دی. جمهوریت یو سیاسي ساختار نوم دی چې هلته انسان د خپل زړه د خپل فکر خبره وکولی شي. لکه دغه کسانو چې اوس زنګونه ووهله، همدغه زنګ وهل، همدغه پوښتنه له ما څخه کول او په ما باندې نیوکې کول، همدې ته جمهوریت
آزاد صاحب. دغه بل اوریدونکو پوښتنه مام دا و چې جنګ سالاران و د تیرو جنګونو کوم کسان چې پاتې و دوی راغله دا د حزب نوم باندې ګوندونی جوړ کړ او بل اخره حکومتونه غوی ځان سره رانیږدې کړ او دا غوی په خبره باندې شولې دوی نور چاخ شول او هغه پیسې او امکانات چې یو حکومت درلودل دوی ټول استفاده کړل خود ګوند په نوم باندې، او دا بل اخره د دې سبب شو چې د اوریدونکو په خبره باندې په هر ولایت کې بیل بیل والی ځان ته لکه پاچاهي غوندې جوړه کړې وه. دغه حالت یې دغه وضعیت څومره کولی شو چې جمهوریت په افغانستان کې بدنام کړي او دا خلک چې اوس نن ګیله مند دي له جمهوریت نه د دې وضعیت سبب شي؟
ګورئ، که زه په ځان باندې داسې یو نوم کېږدم چې هغه زه نه یم او د هغه تمثیل وکړم، نو په دې کې خو هغه شخص نه دی ګرم چې ما یې په ځان نوم یې ښی دی که نه دا خو زه ګرم یم. که اوس طالبان مثلا طالبان د شریعت بحث کوي، زه حاضر یم چې د طالبانو د هر شیخ هغه یو زنګوهونکي دا وویل چې دا شیخان دي عالمان دي، د هر شیخ او عالم سره اول د عالم تعریف تاسو ته وکړم. په ټوله نړۍ کې کله چې موږ اسلامي عالم ورته وایو هغه د کتابو لیکوالان دي، هغه د اسلامي دومره معتبر او کتابو لیکوالان دي چې په اسلامي درسګاهو پوهنتونونو کې تدریسیږي او د هغو کتابونه بیا څنګه معتبر کیږي. هغه د اسلامي مراکزو لکه د الازهر یا مثلا نور معتبر پوهنتونو څخه هلته هغه تصدیقیږي. د طالبانو یو شیخ د دې ماته راوکی، یو عالم د دې ماته راوکی چې د دې د کلی په کچه باندې یو اثر ولري، یو پانه شاید لیکلی. نو دغه علم باندې سو بل بحث دا دی، کله چې د شریعت بحث او د اسلام بحث موږ کوو، زه راځم تاسو پوښتنه ده، طالب چې سره کوم شریعت تمثیلی یا اسلام تمثیلی، اوس دې کو اسلام بیا نو نه دی ګرام چې تاسو اسلام بدنامه کوي، دا د تمثیل کوونکی غلط تمثیلوي. همدارنګه هغه کسان چې والیان و، هغه کسان چې مثلا هغه توپک سالاران والیان یا مثلا د دوی چې په چا باندې نیوکې کولې، هغه خپله هغه د طالبانو یو بل ورژن و. همدغه طالب اوس هغه کار کوي که کومو ډلو کومو تنظیمي ګوندونو که هغه جمعیت و که وحدت و، دا هر مونږ چې ورکوو په ځینې سیمو کې خپلې پاچاهۍ جوړې کړې، بیا هماغه اوس طالب کوي. هماغه یعنی د طالب والی هم په بشپړه توګه یو واکدار دی، توپک ورسره دی، هر څه چې وغواړي هغه هماغه دغه کوي. او قانون ځکه هلته قانوني شکل خو بیخي دلته ځکه نه لري چې طالب په خپله قانون نه لري، دا زما خبر نه دی، زه نیوکه پر کومه. په طالبان دغه کس چې دا پوښتنه وکړه، دا ولاړ چې دی وایي چې د طالبانو اسلامي امارت د طالبانو دغه قانون لمخه جوړ سو، د طالبانو دغه قانون لمخه
آزاد صاحب همدغه تغه بل اوریدونکو په همدې موضوع پوښتنه وکړه چې دوی خو طالبان ادا کوي چې دوی په افغانستان کې شرعي نظام راوستی دی، د قرآن کوم قوانین چې دغه پلي کوي، دا په ټوله معنا باندې هغه قوانین چې په قرآن کې راغلي پلي کېدی شو؟ یعنی د بیا موږ شرعي نظام ویلی شو؟
ګوره اصلا د شریعت تعریف خپل تاسو نه دی، یو بس بل بس دا دی چې قرآن نص د خدای تعالی کلام، هغه اوامر هغه احکام چې هغه ډیر واضح دي، هغه یعنی پنځه حدود دي، هغه یغه د پاره د تفسیر، یغه د پاره د تعبیر، یغه د پاره د تعریف اړتیا نشته. هغه اوامر قرآن په دوه برخو ویشل شوی دی، یو هغه دی چې حکومي آیاتونه یا سوری دي چې هغه قوانین دي، یو هغه دي چې هغه دینی مسایل دي، د عبادتو مسایل یو کیسې دي د پخوانیو دینونو ادیانو یا د پیغمبرانو، هغه برخه چې قوانین دي، اوامر دي، دا وکه یو دا مکوي، دا کولای شي او دا نه شي کولای. هغه چې واضح دي په پنځه حدود دي، هغه چې نه دي واضح بیا احادیث دي، کله چې احادیث نسته قیاس دی او بیا اجتهاد دی، د همدغه ټولو مجموعې ته بیا د فقه نوم ورکول سوی دی چې مختلف فقه دي، جعفریه، حنفي، مالکي، شافعي او حنبلي. دا په ټوله نړۍ کې اسلامي هیوادونو کې مختلف فقه هلته د قوانینو جنبه لري. په یو هیواد کې حنفي فقه ده، په بل کې جعفري ده، مالکي ده، شافعي ده او حنبلي ده. په افغانستان کې د افغانستان جمهوري نظام چې و، دغه د اساسي قانون په درې ماده کې ډېر واضح لیکل شوی و چې هر هغه قانون، اول خو د اساسي قانون د شریعت او شریعت کې بیا د حنفي فقه له مخې جوړ شوی دی، پر رڼا کې جوړ شوی دی، هر هغه قانون چې د حنفي فقه یا مثلا د شریعت خلاف یا قانون نه ویل کېږي، دغه شرعي نظام و. کله چې طالبانو شریعت ته موږ راځو، دلته نسته طالبان د یو پیراګراف راوکړي چې دوی لیکلي چې دوی دغه شرعي نظام د کوم اسلامي فقه پر رڼا کې جوړ شوی دی. یو بحث بهم بحث نه دی، موږ ولیدل ویډیو خبرې شوې، اسناد راغلل، مخکې یو خبر مخکې دی چې موږ بحث پیل کړو، تاسو خبر خپور کړ چې د زنا او لواطت په جرم باندې ځینې کسان هلته محکوم کړل شول، یا ځینې کسان هلته په درو وهل سره یو وژل سول. اما موږ ویډیو ولیدلې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې د طالبانو د چارواکو ویډیو راووتلې، هم د لواطت، هم د زنا، هم د شراب خورۍ. موږ ولیدلې چې د پخواني د طالبانو د ریاست د پاسپورت د ریاست د ورور ویډیو راووتلې، موږ ولیدلې چې د برېښنا د شرکت د رئیس ویډیو راووتلې. دلته شریعت چیرته و د طالبانو؟ موږ دا ولیدلې چې د افغانستان معدن قاچاق کیږي او په ښکاره خپل طالبان په دې باندې نیوکه کوي، ځینې هغه کسان چې په کې ونډه نه لري، دلته شریعت چیرته و؟ موږ دا ولیدلې چې د هلمند تاریخ د طالبانو مشران قاچاقي، دلته شریعت چیرته و؟ شریعت یوازې د دې لپاره دی، شریعت دې ته وایي و چې زه څه کوم هغه به ته کوي، هغه به ته منې، زه چې څه وایم ما باندې ته نیوکه نه شې کولای. دی چې د کوم ګوند یا د حزب خبره کوي، مثلا د حزب اسلامي بحث وکړه، حزب اسلامي همدغسې یو شکل دی لکه طالبانو تحریک، دا مې وډاله ده، هغه مې وډاله ده، که چیرې د حزب یا د حکمتیار د ډلې نوم اخیستل جرم وي، د تحریک طالبانو نوم اخیستل هم جرم دی. دا خو مختلف نومونه دي، یو جمعیت و، بل وحدت و، بل جنبش و، بل حزب و، بل تحریک طالبان دی. دا ټول شکل لري، یو ډول تمثیل کړي دي. نو لهذا خبره دا ده که چیرې حزب اسلامي هم قدرت ته ورسیږي، همدا تمه تر کېده چې همدا چې بیا څه کړي وای، نن نشل دېرش کاله وړاندې چې قدرت ته رسېدلی وای، طالبان هم همدغه کوي. خو ټوله کې افغانستان کې ما په
مختصر ډول ډېرې دي او وخت کم د کلندو کې راته ځواب کړي. هغه روسي اوریدونکو چاړي کې نیولې او مشخصا پښتنې له تاسو و چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی کراري، د تاسو ولې په طالبانو ډېرې نیوکې کوي؟ لنډې ورته ځواب کړي.
ګوره کله چې موږ امنیت تعریفو، امنیت یوازې د وژنو بحث نه دی، د جګړو بحث نه دی. که چېرې د جګړو خبره مراسي د جګړه چا کوله، دا خو چک چا ورانه و، دا چاودنې چا کولې، خو هغه په قدرت کې دغه اوس نه کوي. دوم بحث دا دی رواني امنیت په افغانستان کې. زما خبرې نه دي، زه به طالبان نیوکه نه کوم. وضعیت حالات به طالبانو باندې نیوکه کوي. تاسو د ملګرو ملتونو راپور وګورئ، تاسو د خپله د طالبانو د ځینې مشرانو خبرې واورئ، تاسو د ولس خبرې واورئ. شپږ نوي فیصده ولس د دوه وختو ډوډۍ نه لري، معنی امنیت نشته. کله چې تاسو ډوډۍ ونه لرئ، امنیت نشته. تاسو څوارلس میلیونه انجونې د زده کړو محرومې کړي دي، معنی امنیت نشته. تاسو وویل چې د حزب یا د فکر نوم اخیستل جرم دی، معنی امنیت نشته. دا یو بحث. دویم بحث دا دی، تاسو د نړۍ د یو ستر کلي څخه په بشپړ توګه وتلی یاست، تاسو هیڅوک نه منی، امنیت نشته. د همدې اورېدونکي چې ما باندې نیوکه کوله، دی په یوه کلي کې اوسي، که دې کلي کې هر کور هره کورنۍ د ده سره مړی ژوندی بند کړي او هغه لاره په ده وتړي چې دی په بایسکل باندې یا په اس باندې ځي او راځي او خپل کور ته سودا راوړي، هغه لاره هم په ده بنده کړي، ده سره تګ راتګ هم بند کړي، نو دی په کلي کې ژوند کولی شي. پاکور کې ژوند کوي، په کور کې اوسېدونکي په امن کې دي نه دي. نو طالبان چیرته امن راوصل دی؟ او بل بحث دا دی، کوم نیوکه چې زه کومه، دا تیوری کوي، دا اسناد کوي، دا د اسلام احکام طالبان نیوکه کوي. زما خبره پرېږدئ، تاسو د مکې معزومې امام راواخلئ، هغه وویل چې طالبان نظام شرعي نه دی. تاسو د انډونیزیا د علماو خبرې راواخلئ، هغه وویل چې دا نظام شرعي نه دی. تاسو د اسلامي هیوادونو د سازمان خبرې راواخلئ، راپور یې پروت دی، یو وویل چې دا نظام نه شرعي دی او نه دا خلک مسلمانان دي. نو کله چې د نړۍ تر ټولو معتبر اسلامي ادرسونه دا خبره کوي، نو بیا یو څوک چې زنګ ویلی
مننه کور ودان. میخیل صاحب، له تاسو یو اوریدونکو پوښتنه کړې وه چې طالبان ولې په افغانستان کې د سیاسي حزبو له فعالیتونو ډارېږي او نه پرېږدي چې حتی د حزب نوم اخیستل او د هغې د کلمې تلفظ هم اوس جرم ده؟
خو طالبان خو په خپله د بیان د ازادۍ نه او د خلکو هغه شعور چې پورته ځي د هغې نه ویره لري. کله چې په یو ملک کې ازادي وي، هلته بیان ازادي وي، هلته حق د کار وي، د تعلیم وي. دغه ښوونځي چې بند کړي د ښځو، یو غلط همدا دی چې دوی ویره لري. نو په دې خاطر باندې، د خپلې ویرې په خاطر باندې، چې دوی د ټوپک په زور راغلي دي یا د معاملې په اساس راغلي دي، نو فکر کوي که دغه ازادي خلک واخلي، د دې په مقابل کې راپاڅېږي او دوی ونه مني. ځکه دا کوم شکل د حکومتولۍ یا د نظام چلونې چې دی روان کړی دی، دا نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی. چې ته د خلکو نه د کار حق واخلې، د تعلیم حق واخلې، د ازادۍ حق واخلې، یعنی بیان ازادي دا شیان نه وي، نو هلته په خپله ته لکه یو بندیخانه کې چې اوسېږي. اوس په تاور د مثال د اسلام شرعي باس مخکې وته وشو، په اسلام کې داره چې کار اهل کار ته وسپاري. اوس ملاکراسي ده، د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول ملایان دي. نور څو په افغانستان کې د یوې خاصې طبقې حکومت دی، دا په خپله د اسلام خلاف کار دی. که دوی وایي چې قدرت جزیره د منځه وړی دی، نه دي د منځه تللی. قندار یوه جزیره ده، کابل بله جزیره ده، په منځ کې نورې جزیرې اوس هم موجود دي. فزیکي امنیت نه دی. تاسو ګورئ دغه تېر ورځ په قندار کې چې مالته د دیو د امیرالمومنین هلته اوسېږي او موجود وي، نو هلته انفجار وشو. تاسو ګورئ درې والیان ووژل شو، قمندانان ووژل شو. هره ورځ انفجار و انتحار و دا مسائل موجود دي. یعنی تقریبا هغه احصایه چې کوم راځي د ورځې، یعنی په هفته کې 300-400 جنایي او نورې پېښې کېږي. خو دا چې مطبوعات آزاد نه دي، هغې ته انعکاس نه ورکړ کېږي، هغه بیا جدا مسله ده. همدغسې اختطاف شته دی، غلاوې شته دی. نو په دې خاطر باندې نه فزیکي امنیت تامین دی، نه بشري امنیت تامین دی او نه رواني امنیت تامین دی.
میخیل صاحب، په داسې یو وضعیت کې لکه څنګه چې د طالبانو حکومت ته څوک وګوري، د دوی په خبره باندې دا نظام یو شرعي نظام ده، خو لکه څنګه چې تاسو آزاد صاحب تشریح کړه، دا شرعي نظام نه دی، بلکې یو دیکتاتور نظام دی چې په افغانستان واکمن دی. که تېر جمهوري نظام ته وګورو، که څه هم ولسواکي و خو خپلې ستونزې یې درلودلې، ځکه ړنګ شو. اوس تاسې پان باندې په افغانستان کې څه ډول نظام کار ورکولی شي چې افغانان هم په خپلو کې سره جګړه ونه کړي او هم خلک آرام او ثبات او سوله وي؟
ګوره، مخکې ولسواکي خو همدا وه چې که چیرې موږ یو دوه درې انتقاله درلودلی د یو رئیس جمهور نه بل ته، نو موږ دایمي ثبات ته، ځکه دنیا ټول هیوادونه داسې نه دي چې یو دم هغه ایډیال حالت ته تللي دي. مخکې مو ته ما اشاره وکړه، حتی په امریکې کې فردان د خود ته د اوله کې د یوازې سپین پوستو او سرمایدار ته د حق درای وو. بیا په 1900 کې خود ته حق درای ورکړ شو. بیا وروسته تور پوستان ته ورکړ شو. یعنی دلته یو دم د ولسواکي په ټوله معنا باندې حاکمه شوې نه ده، دا وخت او زمان نیولی ده. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لار همدا ده چې په افغانستان کې اول یو قانونمند یو قانون باید موجود وي، اساسي قانون چې هغه ولس تایید کړي، داسې نه چې یو څوک کوټه کې کینی او یو څه ولیکي چې دا قانون دی. ځکه قانون خپل پروسه لري چې هغه باید ولس تایید کړي. په افغانستان کې لویه جرګه ده، پس هغه نه بیا د قانون په چوکاټ کې ولسواکي حاکمه شي او یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي. که دا نه وي نو بیا افغانستان د منطقې او د دنیا د رقابتونو مرکز ګرځي او افغانستان کې ثبات نشي راتلی، وضعیت مخې راخي. اوس پر فتاور نصال دي کې هیڅ شک نشته جمهوریت کې مشکلات وو. خو اوس دغه افغانان چې په داخل د افغانستان کې اوسېږي، خو موږ ټول هلته دوستان لرو، ملګري لرو، خپلوان لرو، وضعیت په کوم حالت کې ده؟ فقر موجود ده. صحیح ده چې یو ځنه بل زیاته میلې دپاره به یو څوک ورزي، خو تعلیم نشته ده، آینده معلومه نه ده. په زرهاو په لکاو کسان اوس هم کوشش کوي د افغانستان نه وځي. نو په دې خاطر باندې یعنی آینده مطمئنه نه ده په افغانستان کې. نو یعنی وضعیت د جمهوریت د وخت نه خراب شوی ده، ښه شوی نه ده.
فقط یوازې 2 دقیقې وخت لرو چې یو دقیقه ستاسو یو د آزاد صاحب څومره اوس د امکان شته چې له افغانستان بهر کوم خوځښتونه چې دوی خپل فعالیت وکړي؟
خطر یو هدف پورې خو ځان ته د بهر نه دی، ځکه چې موږ ټول په داخل د افغانستان کې پوره نیټورک لرو، دوستان لرو، ملګري لرو، همفکره کسان لرو. او ولسواکي همدغه ده، لکه مخکې آزاد صاحب متویل چې هغه څوک چې په دغه فکر مانی وي هغه ټول د جمهوري ارزښتونو ملاتړي دي. نو په دې خاطر باندې موږ دغه ارزښتونو دپاره کار کوو، مبارزه کوو. دا که ورځ نیسي، که کال نیسي، که لس کاله نیسي، دا مهمه ده. حتی که په افغانستان کې یو ولسواکه نظام هم راشي، بیا هم موږ دغه مبارزې ته ضرورت لرو تر څو چې ولس په ولسواکۍ باندې پوه شي او بالاخره خپل برخه په نظام او سیستم کې واخلي. دا یو اوږده مبارزه ده.
مننه کور ودان. آزاد صاحب، که تاسو ته راشم که چیرې په افغانستان کې همداسې دوام وکړي لکه څنګه چې د نجونو ښوونځي بندي، پانتونونه بندي، همداسې سیاسي احزاب هم فعالیت ونه کړي، څه فکر کوي د افغانستان راتلونکی نسل به وکولی شي د بیان ازادي ولري، د فکر ازادي ولري، او په دې به فکر وکړي چې دوی حق لري چې د خپل ځان لپاره خبرې وکړي؟
ګوره که چیرې
لطفاً لنډ چې وخت ډېر کم
لاړسو، لنډه تمام بشریت تاریخ ته که ولاړسو، بحرانونو تل فرصتونه زیږولي دي. هر څومره چې تاسو د هغه د فزیک د فارمولې له مخې هر څومره چې تاسو هغه سپرینګ ته فشار ورکوئ، هغه چې پرېږدئ په همدومره سرعت هغه ټوپ اچي. هر هیواد کې چې هر څومره فشار ډېر سوی دی، په هره ټولنه کې چې هر څومره فشار ډېر سوی دی، په هره ټولنه کې چې هر څومره بحران ډېر سوی دی، فرصتونه بیا زیږولي دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان ممکن وخت ونیسي. که هغه دننه په افغانستان کې دي، افغانان که هغه د افغانستان نه بهر دي، دې وضعیت ته به تغییر ورکوي. دا مجبوریت دی او دا انساني غوښتنه ده. هغه کسان چې هلته په افغانستان کې دي، هغه نجونې چې مکتب ته نشي تللی، هغه کسان چې د حزب جوړولو یا مثلا د فکر کولو اجازه نه لري، هغه نور ډېر زیات فشار اخلي. او دا وضعیت د انسان فطرت جمهوریت غواړي او دا به راځي. ممکن ورځ ونیسي، ممکن کال، ممکن لس کال، دا به راځي.
کور ودان له تاسو دواړو قدر منو اوریدونکو، له تاسو هم مننه. تر بل پروګرام خې چاري.
Shabbat.